قسمت ساروان پیشکش میکنه. ساروان سب سلام.
ډیره مننه تاسو هم ستړي مشه او امید مرزبان قدر من اوردونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. اته بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان بیلابیل راپورونه لرو چې په سر کې به وبرې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو د حل کولو لپاره د طالبانو حل ځلې ناکامي شوې دي. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه وبرې چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره پر قوانینو کار روان دی. د هلمند والی ویاند وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنګټن د روسیې لخوا سوریې ته د تکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو د تګ بهیر پراخ شوی چې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د هیوادونو ترڅنګ له افغانستان هم په زرګونه کډوال پکښې دي. زیاتره افغانان په قاچاقي لارو ځانونه اروپا ته رسوي. سید حسین عالمي بلخي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب شي.
قانونی در حال تصویب است. قانون مبارزه
با دغه قوانین د تصویب په حال کې دی. یو د انساني قاچاق او اختطاف په وړاندې د مبارزه او بل د کډوالو د قاچاق د مخنیوي قانون نومیږي. دولت له قانوني اقتصادي او امنیتي لارو چارو هڅه کوي داسې زمینه برابر کړي چې له افغانستانه د انساني قاچاق مخنیوي وسی. هلمنیو د دولت کار نتیجه ورکړي او د کډوالۍ کچه راټیټه سي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر د غرض د کورونی بې ځای سو د ستونزو د حل لپاره د وی کمیټې د جوړیدو خبر هم ورکړ چې ځینې ملي او بهرني بنسټونه غړي دي. سید حسین عالمي بلخي وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړی او سږ کال به هم د ژمي پر مهال دغه بې ځای سو ته د مرستې رسونې چارې تنظیم کړي. د هلمند والی ویاند وای په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې سوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل تازه د افغان پوځیان سیمې ته رسیدلی دي.
هغه ځای ته تللي دي، رسېدلي دي. فعلا هغه کومو کمو ځایونو کې چې اکادمیشني شوي وو، هغه دوې درې پوستې وې چې هغو کې اکادمیشني شوي، بېرته د افغان امنیتي ځواکونو فعلا په خپل ولکه کې دي. او فعلا په هغه ځای کې خاص کتاب له خوا څخه عملیات روان دي. مرجوب له مخالفینو ته واوښتې ده افغان امنیتي ځواکونه تقریبا د لسو شاوخوا کې ټپیان لري.
د هلمند والی ویاند هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د ناملۍ له کبله دي د کجکي ولسوالۍ د برښنا د تولید له فابریکې بهرني انجینران وتلي وي. تر دې مخکې د هلمند والی ویلي وه چې په کجکي ولسوالۍ کې د درې ورځنۍ جګړې له کبله ګڼ وسلوال وژل سوي دي. د هلمند چارواکو د موساکله ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش 15 غړي وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې د داعش دغه غړي په هغو پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي وه. د ده په خبره په دغو 15 وژل سوو کې د دې ټلې یو ځایي قمندان بختیار هم شامل دی. د مشرقیوال په خبره دغه عملیات به تر ډېر مودې پورې روان وي. په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتېدو په افغانستان کې اندېښنې زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواښاد جان آقا لوکوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه مراسم د جلال آباد په امیر شهید بڼ جامع جومات کې ترسره سول. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مراسمو ته په خپلو خبرو کې ویل چې ښاغلی لوکوزي د نورو ژورنالیستیکي فعالیتونو ترڅنګ د ازادۍ په څپو کې یا د رمواج ازادۍ پروګرام په مرسته د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لار لټوله.
د شیاطه تر امواج ازادي او د ازادي په څپو کې کوم برنامه مخې ته وړل د 2 ساعته برنامه د اهل خبره او خلکو سره د افغانستان په معاملاتو خبرې کول. افغانستان اوسنۍ ستونزې ربړې ته یو حل مناسب لار راکوله.
د ازادي راډیو تجربه کار همکار جان آقا لوکوزي د تیرې سهشنبه په شپه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د سرطان ناروغۍ له کبله ساور کړه او مړی د جمعې په ورځ د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې دغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. دغه پر مړینه ګڼو نورو سازمانونو، ادارو، چارواکو او بنسټونو هم خواخوږي څرګنده کړې ده. د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالۍ کې 1300 کورونه د برښنا له نعمت څخه برخمن شوي. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی پرون د دې پروژې د پرانستنو په مناسبت جوړ شوی مراسم ته ویل چې پر دې پروژې 13 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
په مجموع کې 1300 کورونه د برښنا د نعمت څخه برخمن شول. شاوخوا 13 میلیونه افغانۍ ورباندې لګښت راغلی. بلند وخت به ان شاء الله لغمان کې په مرکز او لسوالۍ کې د 1200 کورونه نور د پاره هم د برښنا چراغ ورته رسیږي.
په لغمان کې د 1300 کورونه ته د برښنا د رسولو د پروژې لګښت افغانستان برښنا شرکت ورکړی دی. د لغمان قومي مشرانو د برښنا د بشپړې سوې پروژې هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې نورې کورونه به هم د برښنا له نعمت نه برخمن شي. د امریکا د بارنی چار وزیر جان کیری پرونول واشنگتن د روسیې لخوا سوریه ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندیشمن دی. جان کیری چې په لندن کې خپل برتانوي سیال فلیپ هامون سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روسیې جټ الوتکې د امریکا متحدانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولې سي. امریکایي چارواکي وایي روسیې وړ مورس څو ساعت وروسته لا خیل لشمیر جنگی جټ الوتکې د سوریې یوې هوایي اډې ته ولېښتولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو تر یو کال زیات مودې وروسته په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. جانکاري پرون ویل په څرګند د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنگ ظرفیت لري او لزمکه څخه هوا ته وشتل کېدونکي میزایل جدي پښتنې ولاړوي. روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزات او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده. خو واشنگتن اندېښنه لري چې روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم د غشتل کولو له لارې غواړي د سوریه کورنۍ جګړه وغځوي. او روسي خبر ده چې په قزاقستان کې چارواکو پر نوویل چې په کاسپین سمندرګي کې د پوځي تمریناتو پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسله څېړي. د قزاقستان دفاع وزیر ایمان قولی تاسما گومبتوف پرون اوکتاو سیمته چې وړ مورز دغه پیښه پکې سوي و سفر وکړ. په همدې حال کې د قزاقستان پوځي سرنوالي وای دغه سرتیرو د وژنې په اړه څېړنې پیل کړې دي. دغه سرتیرو د ډوبېدو علت د تمریناتو پر مهال تیروتنه شودل سوي ده. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. تاسې زموږ شغل آزادۍ رادیو اوري. د مشرتابه پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره د طالبانو ترمنځ خبرې ناکامې شوې. پر راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین پر پروژې کار پیل شي.
د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کیږي د افغانانو لپاره.
وسله والو طالبانو د کونړ د چپی درې ښوونځي بند کړی دي.
طالبان وایي دا بند دی، روزنه موږ نه منو. خپل ځان ته حکومت دی کنه وایي ضرور دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړی دي.
د فراه ولایت د بندري بازارګي د دوکاندارانو د اعتصاب په دود دوکانونه بند کړي.
د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازار شي د بندولو سره د حکومت تاوان دی.
دا یو شمیر نور راپورونه تر اتنیمو بجو پورې وړاندې کیږي. تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. ورسته په همدغه صفه یعنی منځنۍ صفه 12 پښنیوي د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورید شي. د وسلوالو طالبانو د نوی مشره او ناراضي قومندانانو ترمنځ خبري ناکامي شوي او د غډل شای پر دوه برخو وویشل شي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوی مشر مولا منصور هڅه وکړه دغه قومندانان او طالب مشان خپل ملاتړ ته وهڅوي، خو په دې کار کې پاتې راغی. کارپوهان وایي له دې سره شای د سولې هغه خبري ناکامي شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیلی دون کړي. خو د سولې عالی شورا وایي د سولې خبرو ته لا هم هیله شته. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون ویل چې دوی شایي پر دوه ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوي مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. ریوټرز اجنس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شای د وسلولو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبري حمله ځند او خند سره مخامخ کړي. د سولې لمړی پړاو خبري په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبري چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي، وروسته له هغې وځنډېدی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنې کړي.
طبعا دوی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت باخلي، ولې د دې د معنا نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به دوی سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنګونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړی شي.
په وروستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قمندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قمندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قمندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه د لاس واخلي. پرېږدي ژدي چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي، خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اجانس ته ویلي د طالبانو ناراض قمندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
و امریدل چې د وسلوالو طالبانو د نوی مشر او ناراضي قبندانانو ترمنځ خبري ناکام شوي او شاید دا ډله په دو برخو وبېشل شي. کاربوهان وایي لدی سره شاید د سولې هغه خبري ناکام شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیل شوي دي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. هر یک شنبه لاتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. تاسو کولی شئ چې تلیفون را وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 1300 شمیرې له لارې لنډ اس ام اس یا پیغام را واستوي. څو اوریدونکو چې له موضوع سره تقریبا په ارتباط کې پیغامونه راستولي، یو هم عبدالاکبر سادات دی. دی وی طالبان اوس هم نه پوهیږي چې آیس آی د دوی بادار او په عین حال کې دشمن دی. د دوی رهبر مړو خو دوی ترې خبر نه وو. استاد یاسر چا وواژه، برادر چا بندي کړ. اوس هم دوی نه پوهیږي چې که د پاکستان په ګټه کار ونه کړي نو له منځه به یوسي. امین ځلان له اروزګان ولایت لیکلي، پاکستان چې کومې ژمنې کوي ګویا موږ طالبان سولې ته حاضره وو، دا تشې وعدې دي. افغان حکومت ته پکار ده چې نورې لارې چارې ولټوي. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي چې د ننګرهار په اچین او سپینغر ولسوالیو کې زیات وخت د داعش په لاس کې دی. دا ډله خلک نه پرېږدي چې خپلو کورونو ته واپس راشي. د خلکو کورونو کې داعش کورونه پراته دي. جنسي تیری کوي، دولت او خارجان ولې زموږ غم نه کوي؟ د خلکو عزت او عفت خو د داعش له لورې لوټ شو. پولیس وژني، اردو وژني، ملکی خلک وژني. په کوټ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو سرونه د چرګانو په پنجره یا قفس کې ایښو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اته بجې او 15 دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې د ټپي پروژې عملی کارونه به د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې پیل شي. ټپي پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګازو د پایپلاین د پروژې نوم دی. داود شاه سبا خبریالانو ته وویل چې افغان پلاوی د ټپي پروژې په اړه مهمو موافقو ته رسیدلی دی. له بلې خوا د مالی وزیر چې د دې پلاوی مشري کوله وایي چې د افغان پلاوی په دې سفر کې له ترکمن چارواکو سره د ټپي پروژې تر څنګ په نورو مسلو هم خبرې کړې دي. په دې اړه د ناجي ساپی راپور واورئ.
ټپي پروژه چې د سیمې په کچه له سترو پروژو شمیرل کیږي، عملي کارونه به یې د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د کانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې د موافقه ترکمنستان ته د افغان پلاوی د وروستي سفر پر مهال شوې چې د مالی وزیر په مشرۍ ترسره شو. ښاغلي سبا د پلاوی له نورو غړیو سره د شنبه په ورځ د دې سفر په اړه معلومات ورکول، ویل چې د ټپي پروژې په برخه کې ټولې ګټې په پام کې نیول شوې دي.
خوشبختانه له خبر وروسته نتیجه دا و چې ان شاء الله د ټپي پروژې عملی کارونه عملا د روان کال په دسمبر میاشت کې به پیل شي. کوم اندیشنې چې افغان لوري درلودې هغه ټولې مطرسول او حل شوې دي، چې له هغه جملې څخه امنیتي مسایل، استملاک، د کارګر ترینینګ، د افغان کارګرانو د استخدام مسله، د افغانستان د ملي شرکتونو استخدام او یو شمېر نور مسایل باندې موږ توافقاتو ته ورسېدو.
نوموړي وویل چې د ټپي په پروژه کې افغانستان ته په لومړي لسو کلونو کې 1500 متر مکعب، په دوی مولسو کلونو کې 1 میلیون متر مکعب او په درې مولسو کلونو کې 1.5 میلیون متر مکعب غاز رسیږي. د ټپي پروژې طرحه په 2012 میلادي کال کې جوړه او موافقه پرې وشوه، او هماغه وخت ویل شول چې دا پروژه باید تر 2012 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې پروژې لمخې د ترکمنستان غاز په یو نلیکه کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. له بلې خوا د مالی وزیر په دې سفر کې له ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا پر لیکت، د دوړو هیوادونو ترمنځ د وسپنې پټلیو د تړلو، د لاجوردو لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټاپي پروژې بل کېدل هغه مسایل و چې په اشخابات کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي او توافقاتو ته رسیدلې دي. اکلیل حکیمی وویل ټاکل شوی چې ولسمشر غنی د ترکمنستان د بیطرفۍ په شلمه ناسته کې چې د دسمبر په 12 نیټه ترسره کیږي برخه واخلي او دا توافقات لاسلیک کړي.
ټاکل سوی چې جمهور رئیس د ترکمنستان د بیطرفۍ په شلمه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل سوی چې د دسمبر په 12 تر سره شي. افغان ولسمشر په دې ناسته کې هغه تفاهم لیکونه چې موږ نهایي کوو هغه به لاسلیک او د دواړو هیوادونو وګړو ته به په تفصیل معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمد اوف په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول.
و مریدل چې د افغانستان لارې د ترکمنستان د غاز او په پایپلاین عملن کار پیلی شي. د اقتصادي چارو کتون کې د افغان او ترکمن چارواکو وروستي سفرونه او خبری اتری هله بخشوند کې غنی او وای چې د ټاپي پروژې له بشپړېدو او د افغانستان د غاز او د یوشمیر زیرمو له استخراج سره به د غاز او د کمښت او لوړې بیې ستونزې ختم شي. خو دوی په عین حال کې ټینګار کوي چې د دغو پروژو په عملي کېدو کې د امنیت ټینګښت یو اساسي شرط دی. د ازادي رادیو خبریال ناجي ساپي د سوداګرۍ وزارت له پخواني وزیر امین فرهنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
افغانستان ډېر ګټ کوي. لملې 100 میلیون ډالر د ترانزیت د حقوقو استفاده کوي او بیا د دې پایپلاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کیږي د افغانانو لپاره. نو دا د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره او د دمدار د افغانستان د بیا رغونې او د انکشاف لپاره یو ډیر اساسي او مهم پروژه ده چې هیله لرو چې دا کار به ډیر ژر ترسره شي. دا پروژه نه تنها د افغانستان او پاکستان او هند او ترکمنستان لپاره بلکې د بلې منطقې لپاره هم د سرمایه داری لپاره ډیر مهم دی. نو هیله لرم چې دا کار او دا مذاکرات د دې کال په پای کې شروع شي او ډیر ژر سر ته ورسی چې افغانستان یو ور د دې پروژې مهم هیواد دی.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري چې دا ډول پروژې عملی شي؟
زه په دې عقیده یم چې د امنیت مسله ډیر مهم دی. بېله امنیت نه هیڅ پروژې په افغانستان کې نشي عملی کېده. نو په دې مسله باید افغانستان حکومت ټینګار وکړي چې بین الملل تضمینات لاسته راوړي چې په افغانستان کې د دغسو پروژو او مماثلو پروژو دپاره امنیت ترمنځ جوړ شي، او مخصوصا د پاکستان نقش او کار ډېر مهم دی چې په دې مسله کې همکاري وکړي.
افغان حکومت باید د دغو پروژو په پلي کېدو کې کومو ټکو ته پام وکړي؟
افغانستان باید چې ټول اقتصادي مسایل او قراردادونه چې کېږي هغه په دقت سره مطالعه وکړي، او د خپلې د ګټې ساتلو دپاره ډېر باید دقت وکړي چې دغسې لوی پروژې چې بینالمللي پروژې ټول چې له حقوقي نقطې نظر نه هم مشکلات پیدا کړي. افغانستان باید چې دغه ظرفیت ولري چې د خپل د ګټې ساتلو دپاره د حقوقي مسایلو په زمینه کې هم خپل پیاوړتیا وساتي.
د ټپی پروژې په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ د پخواني وزیر امین فرهنګ مرکه له آزادي راډیو واورېده.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له یوې قوي جنډا سره ګډون کوي. په دې اړه هم د ازادي راډیو په راتلونکي خبرونه کې راپور لرو. خو اوس فرا ته ځو. د فرا ولایت د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې سوداګرو له دوو ورځو راهیسې احتساب کړی دی. سوداګر وایي چې دولت ناحق ورڅخه پیسې اخلي او دوی ځوروي. خو د فرا ولایتي چارواکي د سوداګرو دا اداره دوي. په دې اړه له فرا څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور.
د فرا ولایت سوداګرو د شیخ ابو نصر فراهی بندر بازار شه وتړله. د سوداګرو په وینا دغه کار دولت د ناسمو کړنو په غبرګون کې کړی دی. فراهی سوداګر وایي چې د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې کله چې د ایران څخه توکي واردوي په ناقه ورڅخه پیسې اخیستل کېږي او زور زیاتی هم ورسره ترسره کېږي. دوی وایي که دغه ستونزه حل نه شي نو بندر به خلاص نه کړي.
دغه پیسې چې اوس بیا په نامه د یوې اتحادیې بله د ایران ته سند راغلی دی چې زه په نه پېژنم په نامه د اجمام دریم دی کال کې دریم دی دا خلک راغلي بیا پر موټر باندې ټاکس بله چې درې زره افغانۍ دغه څه کړي وای.
له بلې خوا د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم دغه ستونزه جدي بولي. دغه په خبره کې د سوداګرو ستونزه پامونه شي نو هر ورځ دولت هوایي تام په میلیونونو افغانۍ زیان رسیږي.
شیخ ابو نصر بازارچه تجار زخا د مروج تاییده و چې بنده ده د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازارچه د بندولو سره زموږ د حکومت تاوان دی.
په همدې حال کې به د فرا ولایت والی محمد آصف ننګ سوداګر په غیر قانوني کړنو تورنوي. د فرا د والی په خبره سوداګر نه غواړي چې په بندر کې نظم راشي ځکه په دې کې د دوی زیان دی.
یو ګروپ چې هغه تور کاروبار کې اموخته شوي دي مرز دغوی په ټیکه کې زنه ورکوم. مرز کې به نظم راځي، نوبت به راځي، دلته به فرایي ته، وردګي ته، قنداري ته، شمالي وال ته، هراتي ته، د افغانستان سې څوک غواړي له دې مرز نه استفاده وکړي هغه به راځي دلته به له دې مرز نه کار اخلي.
فرا ولایت د ایران هیواد سره د شیخ ابو نصر فرایي یا تاوی امین مشترک بندر لري چې ټول افغانستان ته بیلابیل سوداګري ستوکي پر همدې لاره واردېږي.
د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر شلو زیات ښوونځي بند کړي او زده کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو یو شمېر ښوونځي کاملا بند کړي دي. په سیمه کې پراته وسلوال بیا وایي چې حکومت یو ښوونکی نیولی او دوی د همدې کار په ځواب کې مکتبونه بند کړي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ چپیدری ولسوالی وسیدونکي او زدکونکي شکایت کوي چې لتیری یوی ونی وسلوالو طالبانو د زدکونکو او خونکو په وړاندې خونځي تړلې دي او په ولسوالی کې د تعلیم مخنی ولیده.
د چپیدری ولسوالی د ګلسلک د کلی نوخوا سوري غاړه ده، اوتاله، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا و مکتبونه چې فلحال بند دي. طالبان وایي دا بند روزنه موږ نه منو. خپل ځان ته حکومت دی کنه وای جوړ دا موږ نه منو دا تعلیمي داغه موږ بند کړی دی نه بجنه کوي راځي نه به خلک راځي
د چپیداری ولسوالۍ د لیسیز د کوونکو مسیح الله وای یو ونی کیږي چې د خونځي او دروازې د دوی په وړاندې تړل شوی لیوي خوایي کلنۍ ازموینې را روان دي او د بل لوري چې کوم کسان له دولسم ټولګي فارغيږي هغوی ته د کانکور امتحان ورپغاړه دي که چیرته خونځي همداسې بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي
جمعه کې ځوان مکتبونه بند زه ډېر خپه یم ولی چې ځوان درسونه تیریږي بس او دا ځکه چې پام کوم امتحان نه را روان دي به موږ دیک چولې په دې چې موږ درس مې دی ویل موږ نو سوال امتحان مونه درسونه دا پاتې
دوی له ولایتي شورا له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زر دي د خونځیو په پرانستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خندونو لری کولو د پاره غړندي ګامونه واخلي
او مونږ دا غواړو چې مثال خبره دولت مونږ سره کومک وکړي چې زمونږ مکتبونه خلاصي زمونږ شاګردان او زمونږ دغه چې ماسمین چې کوم دي دا ټول په تعلیم پاتې دي کبه دې معنی خبره ونی شي او دغه ونی شي نو زمونږ ماشومان به سیواله پاتې ډېر خپه زمونږ ماشومان به سیواله پاتې کیږي به قسم پاتې کیږي غلا کوي شوکه کوي او دا زمونږ پر ډېر خفقان خبره اجازه کار کی موږ دا غواړو چې دا آزاد شي او زمونږ ماشومان په درس وي او دغه
زه دا غواړم کنه چې زمونږ د تعلیم څه ګناه کړل چې زمونږ مکتبونه تړل شي زه دا غواړم زر زر زمونږ مکتبونه خلاص
خلک وای وسلوالو طالبانو زکه خونځي تړلی چې په سیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپل هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیولې چې د چپیداری په جګړه کې د حکومت خلاف برخه خسته و
دا طالبانو باندې دار چپل مسلمان چې مونږ ته پته نه لګي
کار دا خبره ده یو طالب د غیرون نیولې شوې ده زه هغه وایم زه به دا ټول مکتبونه بند کړم زما ورور به اخلاص کړي او هغه کزما ورو راخلاص ک مکتبونه مخلاشي او کزما ورو راخلاص نک مکتبونه نخلاص ولست کیس نشي ویله ولست کی چپ پات دي
جرګي مرکیب کی او سپنګرو او علما راغون کلا واغه علما هم ټول معرف دي
زمنګ مدیر ورغلو ورته ویل سر چې څه خبره ده څنګه مکتبونه بند کړي دي دا علما ده دا چې زما ورو راخلاص
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته ویل مکتبونه ک د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو عام خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي نو د خونځیو بندول د ټولو په زیان دي او ولایتي شورا هڅه پیل کړي چې یاد ستونزې ته د حل لار پیدا کړي
په کونړ کې 512 مکاتب لري د یو افسر مخ ټول مکاتب کولاو خو لیکن د چپیداری ولسوالۍ مکاتب تل شوې دي نه یوازې چپیداری بلکې د ټول ولسوالۍ باندې بد اثر کوي امکانات داسې دي چې شاید پر اتلونکو کې کولی دې مسلې حل دولت ونلټي شاید چې په نور ولسوالۍ کې هم مکاتب تل شي نو موږ خپل حل ځل شروع کړی دي خو تر دې دمه پورې موږ نه توانیدل چې را دې کې د حل لار شر موږ پېټ دا غوښتنه کوم چې معرف د امن طالبانو لپاره ام زمونږ د ولسوالۍ لپاره د یو ملک د هوا سرنوشتا کی خه خبر دا چې معرفت اجازه ورکړي د تیر پښانت
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم مانی چې یو شمیر خونځي په چپه دره کې تړل شوې دي خو دوی د یو چا د نیولو او خوشی کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکول شي
ډیر څه مکتب مګر نه دی ښه ټول اسباب مکاتب دې دغه نه چې دغه دی هغه کوم لګی دی وي موقت نه حل ځل روان دی وي دا ان شاء الله لاندې تخلاص دا امتیازونه موږ نه ورکو چې دا اخلاص یو دا باندې دی دا شین موږ نه کول دن د دولت په وړاندې مجرم نه هغه موږ صلاحیت نه لرو د مکتب باندې چې نو خو دا به دې باندې یا خو بل دې دا خبره ده
هغه ویل دی وړاندې په مرور ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو له خوا تړل شوی وو چې 13 ورځ د قومي مشران نو په کوخخونو پرانستل شو په چپه درکې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ملا ناصر ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې دوی د خونځي او مخالف نه دي او خونځي زکه ترلی چې د عینت الرحمن په نوم وروري چې د خونځي برحال استادو حکومتي ځواکونو نیولې دي تر هغه به خونځي تړل شوی وي چې ترڅو یې ورور نه ویرا خوش شوي په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې په تیرو کلونو کې ټول فعال خو سکه کال لومړی په مروره کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې اوس حل شوي او له هغه وروسته په چپه دره کې یاد مشکل رامنځته شوې ده د دې ترڅنګ د ننګرهار په کوټ او د شینوارو په ولسوالیو کې هم وسلوالو خونځي تړلې دي چې لامل یې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شوې دي
لکه څنګه چې مو په دې راپور کې واوریدل په ننګرهار کې بیا یوې بلې سختدریزې ډلې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې و پنځوس ښوونځي بند کړي دي. د ننګرهار د پوهنې د ریاست ویندوی محمد آصف وایي چې د دغو ښوونځیو د بندېدو په وجه شاوخوا درې لکه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس چې اته بجې او دیرش دقیقې دي، قاسم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب سي. د هلمند والی ویاند وایي په کجکی ولسوالۍ کې د وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې سوي دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش 15 غړي وژل سوي او درې نورې ټپیان دي. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشاد جنقال ګوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالۍ کې 1300 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې سوې. د امریکا د بارني چارو وزیر جان کيري پرون ویل واشنگتن د روسي له خوا سوریه ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. او په قزاقستان کې چارواکو پرون ویل چې په کاسپین سمندرګي کې د پوځي تمریناتو پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي.
با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان هستم، همراه با همکارم عصمت ساروان در این برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود. در یک ساعت دیگر مایکروفون در خدمت شما عزیزان است. نظریات و پیشنهادات و گفتنی های شما را میشنویم. موضوع مورد بحث و گفتگوی ما هم در این یک ساعت اختلافات در صفوف طالبان و تاثیر آن روی اوضاع امنیتی و مذاکرات صلح در افغانستان است. طالبان تایید کردند که گفتگوهایشان برای تعیین یک رهبری واحد ناکام شده است. این خبر دو دستگی گروه طالبان را روشن‌تر می‌سازد.
بله، لکه څنګه چې مو واوریدل، نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به په افغانستان کې د سولې خبرو ته ضرر ورسوي او کنه فکر کوي چې د طالبانو ترمنځ درز او اختلاف به ممکن د دې سبب شي چې دا ډله کمزوري شي او سولې ته غاړه کشي. د چارواکو او د کارپوهانو نظرونه مو مخکې په یو راپور کې دروابریدل دروابرول. یو شمېر اوریدونکو د دې موضوع په اړه مخکې د افغان بیسیم د 1973 شمېرې لاري نظرونه هم راستولې دي. ستاسو نظرونو ته سترګې په لارې یو کوم تر اوسه پرې نه وي راستولی. اوس لومړی تاسو اوریدونکو ته چې د ټلیفون له لارې له موږ سره تماس نیسي نوبت درکوو چې په 0993 2540 او یا هم 0923 2555 تلفون را وکی.
بله، چشم برای تلفون هایتان هستیم و همچنان اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اس ام اس بکنید، به ما میرسه. شماره های تلفونی که میتونین با ما مستقیم وصل شوید از طریق استودیو رادیو آزادی هست 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. حالا شنونده یک خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام است، بخیر است. دغه رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. پټه سروان سره
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
زه حبیب عمر د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته د تلیفون په کرښه یم. د موضوع پر موضوع به زه دومره درته ووایم چې طالبان د واحدې قومندې په یوالي کې ناکامه راغلي دي. آیا دا به د سولې پروسې ته ګټه ورسوي که نه؟ پر دې موضوع به زه داسې درته ووایم چې نه کولی شي منګر هغه طالبان سره باید صلح وشي او تماسونه ورسره ونیسي چې هغه په افغانستان کې منصور دادالله
نملا اختر محمد منصور د چې هغه په پاکستان کې دی د پاکستان د استخباراتو تر کنټرول
بله
د افغانستان حکومت سره تماسول نیولی سي ملا منصور عبدالله اعلان وکړ چې زه په افغانستان کې یم ما ته پوځیان راغله چې دریمه برخه لوجستیکي او ټوله مالي برخه د امارت دریمه حصه زه تا در کوم هغه ځایونه په نښه دي چې موږ درته وویل خو ده وزه شکر الحمدلله مسلمان یم در افغانستان کې
نظر شما نظر شما رو شنیدیم اما یک نظر دیگه هم وجود داره که ممکن است اظهارات دادالله منصور که در داخل پاکستان در داخل افغانستان هستم و در افغانستان جنگ میکنم کمک باشه به ادعای پاکستان که طالبا در داخل افغانستان هستند و شاید هم این موقف نزدیکتر به پاکستان باشه تا هر موقف دیگه. به هر حال نظر شما را شنیدیم. خوب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم بفرمایید.
بله سلام و احترام تاسو محترم اوریدونکو ته عبدالمنان دقیقین د کابل خرابانه سلام اصلی خبر خدا زم داخل کوئی چې دی اختلافات چې کراچی پورې کارونه مجاز دي په خاطر دي چې دی شوق اداره له بل خوا ده مثلا اس ای او امریکا دا کسان چې دی شوق اداره کوي کدي ارسونه مخالفتونه دي مې نه اصلي قومندانی د دې څوخ مثال پر نه خوړل په هر شبکې ته هر ګروپ ته مثال نه مرز قومندې ورته انتحار او قتل او کشتار او سیاسي ورته نه مغز وژني او بل مثال دا راته مدمر مثال ته یو سونه ته یو څه ځکه کمړ کړه د دې نه خدا دا ګوري کله چې رم تاسو ما په مرز مرکړل په دوامدار غار توګه ده ځانته مسلمانې له دغه اچات کو یو مسؤل ته ټینه او نو بنان ده مثال یو د کاکر په تاو کې مردار ک نو یو څوک مثال دا سولا باندې دی خو دې خو تاثیر نه لري کچې د افغانستان دولت څه په واقع غواړي امریکا او مثال پاکستان ته راځي د قناعت ورکی مثال امریکا ته خود ده سوی زدغونه اثار و خامنه و دغونه شان دویه و خیر لدی پس تا امراه مگرم یو چاره که من تره کوانی نور رتا سدم دغه لپاره دونه جانتانه دوروی مانانه.
تشکر آقای دقیق، زنده باشین. تشکر از پیام و گفتنی تان و از تماستان. حالا با شنوندگی صحبت میکنیم که در تلفن هستن. سلام علیکم بفرمایین. برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی.
مهربانی کویسه.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
شاهدم تاسو ته سلامونه او د زادی رادیو کې زرمونه اوریدونکو ته سلامونه.
سلامت اوسئ مننه.
د روزګانه سره ټلیفون ته کړشه لکه څنګه چې تاسو د صلح په برابر باندې غږیږي کله طالبان در ما باندې اختلاف کوي صلح ته موږ خوشبینه نه یو په دې خاطر چې حکومت چارواکي ورکوړي چارواکي د صلح پر برابر باندې رښتینی ګام نه اخلي نو خلک ګرد نه کیږي او کم کسانان طالبان چې په سنگرونو کې دي که د طالبانو در مابین اختلاف کوي پر هغه باندې منفي تاثیرات نه اچي موږ په روزګان کې اوس دا وینو چې ګرد په جګړه باندې شروع دي هغه اختلافات ته نظر کیلانه دا د ورځ په ورځ جنګونه چې ډېریږي هغه منفي تاثیرات د سنگر طالبانو باندې نه اچي.
صحیح من نه چه نظر مترغان کو بل اوریدون کایل رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب انور صدیقی بچه ولا در یوب د ریول سورین اساس تلیفون پر کرم سلامونه کرامات باندې
سلامت اوسه مننه.
نظر می داد چې د موضوع پر د تا چې دا کوم موضوع تاسو ټاکلې د لري خام موضوع ده خو زه خپل فکر کوم زه په درو برخو تقسیموم. اول دا چې کچېته د طالبانو مشرتابه د یوې سولې رهبری لاندې وي امکان لري د سولې پروسه چلی نه شي خبرې مخ ته لوړې شي او موثر ګام نه دی. او دویمه خبره دا دی چې منفي مثبت اړخونه چې وسنجوو او کېدای شي دا منفي اړخ یې دغې تخفوته دا وي چې کچېته طالبان په دوو یا درو ډلو تقسیم شي امکان لري په دغې کې دوی هغه خپله کوم مقامات چې ښایي یا کوم سرنوشت دوی مخکې لرل او کېدای شي دوی په بېاتفاقیه کې سودې خبرې ته لیواله شي ځکه چې دوی قوت ضعیفېږي. او بله خبره دا ده چې د افغانستان مسؤولې پروسه چې دی او افغانستان او هم خلق سول تری سگیدی امکان داری چې دا غوډې دوی په حضور کې سول راشي او خو بل خبره ده چې دایش په نامه چې کوم ځواک پیدا شوی دی قوت پیدا شوی دی یعنی کدی طالبان سره سول وشي خو فکر کوم چې هغه بیا په تیو ښه خبره ده چې هغه ناراضه ده چې هر څوک دي ټول سره یو داسې میکانیزم جوړ شي چې په و میکانیزم کې دا خبره ټول شي سورې ته برابر شي ګمان کوم چې به یو نتیجه مثبت له سره ورانه ولري.
تشکر. سلام. زنده باشین. تشکر از تماس شما. خب پیش از اینکه به دیگه شنونده ها صحبت بکنیم و تلفنشون پاسخ بدیم، چند پیام کوتاه از شنونده هایی که از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن، فراموش نکنین که موضوع مورد بحث ما در این برنامه مایکروفون شما است که اختلافات در صفوف طالبان و تاثیر آن روی اوضاع امنیتی و مذاکرات در افغانستان. این برنامه مخصوص نظریات شما عزیزان هست، به ما زنگ بزنین، پیام بفرستین و نظر بدین. ولی الله از بامیان اس ام اس فرستاده و نوشته که اختلافات داخلی طالبان به سود مردم افغانستان است. و محمد رفیع از کلفگان می نویسد پاکستان قصدن می خواهد طالبان را به چند بخش تقسیم کند تا در آینده بتواند از آنها استفاده کند. چشم برای دیگر پیام های شما به شماره 818 هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین پیامتان را مثل اس ام اس بنویسین و به شماره 818 بفرستین.
بله، علیزی منتظر لکندهار لیکلی مجل طالبان څخه پکلکه غوښتنه کوي چې خپل منځي اختلافات حل کړي او د سولې په خبرو کې ونډه واخلي او جنگ ته د پای ټکی کشیږي. شفیع جان زدران له د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلی دی د سولې خبرې ته هیڅ تمام کوي، د طالبانو به اتفاقی د دولت په خیر ده. د نورستان له واما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی د ملا اختر منصور په خوله جهاد یوازې ځان غولول دي، ځکه چې نوموړی د آیس آی همکار دی او د دې جنگ د ځان په ګټه ګڼي. یو بل اوریدونکی د کندهار له معروف ولسوالۍ څخه سید بلال لیکلی دی د طالبانو ویشل د پاکستان دپاره د سولې په باب بیا یوه پلمه ده. عبیدالله له هلمند لیکلی طالبان پاکستان ته مجبور دي او هغه کار چې پاکستان غواړي دوی مجبور دي چې هغه کار وکړي. که پاکستان وایي چې اتفاق وکړي نو دوی به مجبور وي چې په خپل منځ کې اتفاق وکړي، او که پاکستان وغواړي چې دوی اختلاف وپالي اختلاف به زیاتوي. او نور پیغامونه به ستاسو له تلیفوني پیغامونو وروسته ولولو.
بله، حالا شنم در روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
وعلیکم السلام. سلام علیکم لطاف سرمان صاحب، مرزان صاحب، محمد سنگرم لفکرگانه. تاسو دا موضوع پر اړتیا ویلی سم چې دا طالبان ترمن کوم اختلافات موجود دي، دا وخت تر نه کوم افغانستان او سیل لپاره ګټه وکړي او په تر نه کوم افغانستان کې څو لاره په دار کم چې مثلا نو وخت د سیل له شورا کوم خبرې کوي هغه ازادي وایي د خبرې لپاره موږ خوشبین یو، د دې لپاره چې دوی کریډیټ یا او دوی غواړي سیل پر مخ نیسي. دغه هیڅ وخت نه کولای شو نه پر مخ په دار کم پر مخ نیسي د پاکستان په دوسیه د پاکستان تر لاس کې. تاسو به تر معلومه چې ور سیل خبرې ډیر ښه پر مخ لاړي، موږ اما پاکستان دې ته په دې خبرې کې خان دا وي چې دوی ملاصاد وو وجل تایید کړو دا ټول خبره ډېر تر لغوه کړې او نن سبا ګورم ټول علي شورا هیڅ ډول کار نه کوي د ټول لپاره. دوی خپل تنخواه خپل کوم تجهیزات خپل کریډیټ پاتوي او دوی د ټول لپاره هیڅ کار نه کوي. دا فکر کوم چې دوی ترمنځ اختلافات د افغانستان ټول لپاره ګټه نه تر راځي که چېرې دوی واده نه وای شاید ټول راغلی وای.
تشکر، زنده باشین، نظرتان را شنیدیم. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
سلام، ادب خدمت شما امید مرزبان اسمت فاروان و شنوندگان محترمتان نیازی هستم. از فاروان هم دایتان در خطه
لیم. جناب نیازی صاحب خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
تشکر، البته شاید تلفون ما خطا نشه و بر صورت البته بگم که خدا اند اختلافات در بین طالبا زیادتر کنه و اینها را پارچه پارچه کنه، چون که جنگ اینها برای منافع اسلام و برای منافع کشور و برای منافع خودشان نیست، بلکه برای
متاسفانه تلفن شما قطع شد. ما خودتان هم فکر میکنم میفهمیدین که تلفنتون قطع ممکن است شود، شاید چارج تلفنتون کم بوده یا به هر حال دوباره زنگ بزنید. نیازی صاحب چشم برای تلفنتون خواهیم بود. برنامه تا ساعت 8 ادامه خواهد، تا ساعت 9 ادامه خواهد یافت.
بله، بل اوردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو. نه د دې ټلیفون قطر شو خیر یو څو پیغامونه بل د فرصت په استفادې ولولو یو اوریدون کې چې نو مې فکر کوم چې نه دی لیکره لطفا نوم لیکي ل دې پیغام به زکه تیر شم چې نو مې نه دی لیکره له هلمند ګل محمد لیکلي دی ملا منصور باید ځان نور قاتل جوړ نه کړي له طالبانو سره باید موافقه وکړي هم درس محمد یعقوب له بادغیس لیکلی دی و زما په فکر دا سول ناشونی ده ځکه چې طالبان دوه برخې دي او حکومت هم دوه برخې ده
تشکر از پیام هایتان حالا شنونده روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است
و علیکم سلام 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 من امید که پاس سواریتون تا بدیگه نمشیرو بجو
سلامت و سی مربانی کوی
من نکوی محمد خیلیم بروزگان
مربانی کوی سی
زما به فکر سروان صاحب کوم منجي اختلافات چې طالبان لري نو زه فکر نه کوم چې دا به د حکومت لپاره په خیر شي ځکه چې پاکستان کولی شي چې بېرته طالبان سولې ته او د دې مابین چې بېرته یو څه جوړه راولي دا کرده پاکستان چې زموږ شتۍ سره همداسې کوي چې اپله طالبان ته په مابین چې اختلافات ور پیدا شي چې کله زموږ د سولې خبرې چې وروسته رسمي خبرې بیا هم پاکستان د ملاعمر د مړینې خبر نه وروسته دې خبرې دنه معلومه وخت پرې وځول نو سروان صاحب زه فکر نه کوم چې دا به حکومت کې خلکو ته پیدا ولري
صحیح ډېر زیاته مننه بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي بلې اورو سلامت اوسئ مهرباني شروع وکړئ په خپلو خبرو
سر محمد حیدری ما د ګلمن ولایت
څخه مهرباني
زما نظر دا چې پاکستان کوم اول سره خبرې چې طالبانو د شروع سره روان افغانستان حکومت بیا بوم پړه کو دي هغه نه تاسو سره وته کله بیا هغه شروع کړه بوم پړه خبرې بیا سره شروع شي او کله چې بوم پړه خبرې واه دې هغه د وفات او سیاو بیا دې نصیر حب خبرې کړه کولی دا وخت بیا د ملا محمد عمر خو هغه پیغام دی خبر ته ون له دوا کال یا دوه نیم کال چې هغه ته مسلو بل راځي ونه مخبره وي چې په دې ورځ سماتاله کوي په دې ورځ کې دوه خبر کوي نو دا له پاکستان کارونه دي افغانستان چې صلح افغانستان تر دې نه دوی نه خوښه چې په افغانستان کې پاکستان خپل لاسونه په افغانستان کې کوي چې په ورکم افغانستان سره جوړ نشي هغه به خپل کوشش کوي تر هغه مال چې افغانستان نو چې در باندې یا د خپل کوم ګټ چې دې څه کې هغه تر هغه نه
صحیح ډیر مننه بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بل سلام علیکم
سلامت اوسئ مهرباني کوي
محمد مان د نادلی ولسوالۍ څخه ما سردار دی چې ټول افغانستان کې ممکن نه ده چې پاکستان له شوی طالبان سره د دې جوړې کړه دا نو ریډل جوړې کړه او دغه د طالبان سره د ایله د شیخانی خلافت سره او د نور اوریدونکو د ایله د د پرداستان باندې نه لګینې پر حکومت باندې په نظر څرګندې نو چې څه باندې بد برابر دی
سید دا هم ښه نظر دی
نظرتون نشون دیم تشکر زنده باشین قاری عبدالحق از ننګرهار اس ام اس نوشته و می نویسه که با وجود آمدن داعش نگرانی اصلی طالبان است عزت الله از هرات اس ام اس فرستاده به شماره 818 میگه که چرا حکومت به مذاکرات صلح دل بسته باید با زور و قوت طالبان را سرکوب کند با شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بی سیم دارین حالا شنم دیدی گیری خط تلفن هست سلام علیکم بفرمایین رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی کویسی
من ایمن ولایت خو سلامونه تاسو او اوریدم کوم کارن تولانی کوم نو په نظر څول خو نشه راتلای په دا وخت کې دولت ته پر دا ښه چانس دی چې او طالبان نظر ناراضی طالبان سره تماس نیول خبرو تر او قانون عملیات شو کی جات تجارت د من دي
بله سر
تشکر
البته یو اوریدون کې غلام سرور به تاسو تر دې خبري پر لیکلی دی وای طالبان د دې لپاره په دوه ډلو ویشل شوی دی چې یو ډلې جګړې ته دوام ورکړي او بل ډله سوله وکړي او په دې توګه پاکستان هم نړیوالو ته ځان سپین کړی چې د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي بلکې همکاري کوي
بله حالا شنم دلیګری خط داریم سلام علیکم رادیو آزادی است بفرمایید
سلام علیکم
و علیکم السلام
امید
یم د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه زحمت کړم.
آقای رفیق خوش آمدین، بفرمایین.
تاسو تاسو اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم. باید سلام کوم خبره چې د صلح په دنا باندې تاسو یا دنیاوال کی صلح خشه دا و پینم د ټول جنگونو پات اخره کې صلح ای ټول دنیا کې هم دا شی دی چې څومره جنگونه شی څومره تلفات چې ویډیو په اخر کې صلح شي دولت باندې چارواکي جوای چې د اتفاقی د طالبانو زمونږ په ګټه ده. نو اصلا په افغانستان کې دا واقعیتونه وکتل شي او دنیا واقعیتو ته نظر وکړي دا څومره حکومتونه چې دنیا وکړه خبر لاړل په افغانستان کې یو نظام وجود نه لري.
بلې البته ستاسو تر دې خبرې پورې چارواکو تر اوسه پورې چې موږ خبرې ورسره کړې دي هیڅ وی هم نه دی ویلي چې د دوی بې اتفاقي په ګټه ده، بلکې د سولې د شورا له غړو سره چې موږ پرون خبرې کړې دي هغوی مخالفت کړی دی د طالبانو ترمنځ د اختلاف، بلکې ویلي دي چې که د دوی ترمنځ یووالی وي نو د سولې د خبرو د کامیابي چانس زیات دی.
څه خبره ده؟ هغه داسې د خاصو خلکو نظر دی، هغه هم هغه څوک دي چې البته په څوکیو کې په جوګو څوکیو ناست دي ولې صلاحیت نه لري. تاسې ګورئ جنرال صاحب دوستم شمال ته لاړ خپله چانټه تړلې وه، یو نمایشي حرکت هغه هم.
خیر، له موضوع موزه، له موضوع موزه، لطفا له موضوع موزه په اصلي موضوع باندې.
رباني صاحب، خو د صلح څه خبره ده؟ ولې هغه چا صلح هغه څوک کولی شي چې هغه یو نظام ولري او په نظام باندې عقیده ولري او خلق پرې باندې عقیده ولري؟ اوس د طالبانو څومره بې اتفاقي ګانې کوي دي وګوره چې هغې د هدف دپاره یو دي او هغه هدف چې دوی لري د کوم
هدف. تشکر نظرتون رو شنیدیم، تشکر. اما خب
قسم بر لری لاری تری بیرتنش دیست وی خو خیر.
جالبه که نظرشون در رابطه با ای است که در افغانستان حکومت نظام وجود نداره ولی طالبان نظام وجود دارن، در حالی که ظاهرن برعکس است تصویر. تشکر از نظر شما. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
صدقی از لوگر صحبت میکنم. من میخواستم بگویم قبل از که نظر خود ایراد بکنم، من سال از خود میخواهیم به خاطر افغانستان رو ببور به شخصی رو کنار بگذارم. نظریات اینا سن آرا و اینا که هم یکنان تقدیم میکنم، ای افکار از هان آمر شکل میده، ای هم در بخش صبح میتونه کمک بکنه، مدد بکنه، امامید وقتی شوه، هم در بخش جنگ. من اونا خواهش میکنم بیشتر قدم بردارن در راستای ایجاد صلح ثبات در افغانستان. خب است، میخواستم بگویم برادر محترم، متاسفانه افغانستان یک موضوع خیلی یک فرمون غلطی متاسفانه میده در جیان از ترسی شفایتان که ما بیشتر مدام افغانستان به معلول بیشتر استفاق و اداریت توجه داریم، علت کامل مقفول گذاشتیم، اصلا به اون توجه نداریم. ببین امی طالب چرا یک با مجاهد ایجاد میشه، بعدش طالب ایجاد میشه، بعدش اسلامی ایجاد میشه، خالونت با مخار میگه، بعد از این وقتش علتش چی؟ چون دکشارهای دیگر ایجاد نمیشه. آیا ما میتونیم با داشتن مدور، با کنار زدن مدور، میتونیم آیا مشکل افغانستان، جنگ افغانستان برطرف شود، کامل رفع شود، صلح ایجاد شود، ثبات ایجاد شود؟ نه خیر، بیاین که ما روی مسائل اساسی آن چیزهایی که دلهای اساسی از باب اساسی که این مدور ایجاد میکنه، گروه های تروریستی آدم کشی را که افغانستان مردم میکشه، فرهنگ از بین میبره، ارزش از بین میبره، ما روی علل اساسی باید صحبت بکنیم. من موضوعات اساسی چند مورد میخوایم عرض بکنم که باید سرحدات کاملا مشخص شود. سرحدات ما در کجا؟ سرحدات ما کاملا باز است. ساحه و سرحدی نمیان افغانستان با خطا کامل ساحه توریست پروری است. این ساحه جا شده تا جا زمانی که این امن نشه ما به هیچ وجه نمیتونیم. ببین پاکستان زمانی ساحات تجارتی، ساحات بازرگانی، ساحات قلب سفنده تجارت و اقتصاد پاکستان لاهور است، اولفندی است، کراچی است، اسلام آباد است، که ساحات کامل امن است. اونا به پیش وزیرستان و ساحات قبایل نمیگیره چون این ساحات نه اقتصادش توجه داره نه به پاکستان توجهی اقتصادش کنم فایده یا ضرر میرسه. بیا از اساس ما روی سرحدات خود کار بکنیم. سرحدات باید مشخص شود، روی آب خود بساط قوانین
زندگی ها محترم تشکر زنده باشید. پس محترم درست است که عوامل جنگ چی است و چگونه باید از جلوگیری بکنیم نظرتان را شنیدیم، اما موضوع مورد بحث ما شما میفهمین که چیز دیگه است. لطفا در روی موضوع مورد بحث صحبت بکنین. درست است که شما رفتین به ریشه اصلی مشکلات افغانستان، اما موضوع مورد بحث امروز ما اختلافات در صفوف طالبان هست.
بله،
تاثیر آن روی مذاکرات صلح و وضعیت امنیتی افغانستان
اصلی پشت نداده چه لکه څنګه چې یو شمېر کارپوهانو نظر څرګند کړی دی چې آیا د طالبانو ترمنځ درز او اختلاف به د دې سبب شي چې طالبان کمزوري شي او د افغانستان له حکومت سره ژر د سولې خبرې وکړي، او کنه فکر کوي چې د دوی ترمنځ اختلاف به د سولې له پروسې سره د کومک په ځای ضرر ورسوي؟ د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو مهرباني. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، کور دی ودان.
ما په نظر د پښتو د افغانستان د نظام د جوړېدو په خاطر ښه خبر به دغه وي چې د افغانستان چارواکي د نور مشرو تر اوسه درایو ته د پارلمان پورې دغه خلک خپل اختلافات لري. موږ تاسې لره رسنۍ او د تاسې له راډیو نه
له موضوع ما اوسئ لطفا. موضوع همغه ده چې درته مو بیا بیا تکرار کړه اوس که داسې وایي دا مهمه نه ده چې تاسو اوس تړاو لري یا نه لري، دا خبره د موږ لپاره مهمه نه ده. موږ هله یوازې او یوازې دا ده چې کوم موضوع مو ټاکلی په هغه خبرې وکړي. کور دې ودان، بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بلال قندار ته خبر کوم د سولې په اړه به مداخله وکړم.
مهرباني کوئ.
سولې کچې طالبان په دوه ډول وویل شي چې سولې د څنګه چې دا ویټه چې څنګه وتی د دوه طرف د څنګه چې دا او کچې طالبان پر وړاندې د مشر ته بیا هم سولې نه چې دا افغان حکومت نه کوي. طالبان کوم وخت یو حکومت یو رهبر او وخت په خاطر چې د سر پلان چې د سولې نو سر وخت راه باندې شو نو اوس په دې کې سولې نه چې دا ځکه طالبان دې په مخ کې کار وخت طالبان د خپل پرمختګو په وجه هم سولې نه کوي. نو سولې نه چې دا وخت دا چې افغان حکومت ولو غاری کې دای چې دغه کې دای چې د خطر کم دی باید دونه کې چاله ته دی ټول باندې اوسله. نو ازمان دا د سولې دغه د څار وخت اساسي قانون دی چې بلکې اسلامي قانون د قران قانون چې بس کې دای چې افغان حکومت د رسنه د طالبانو کې د پاکستان هم
دی. ورته شکر نظر شما را شنیدې. ما قانون اساسي افغانستان هم واضح هست که همه قوانین افغانستان باید به اساس اصول و قوانین اسلامی باشه. به هر حال خوب، شنونده اس ام اس فرستاده به شماره 818 سید حکیم هاشمی از کابل می نویسه قسمی که از اختلافات بین تنظیم های جهادی پاکستان استفاده کرد، حالا از اختلاف بین طالبان نیز بهره می برد. ملا اختر، خب این راز محمد از هلمند نوشته که ملا اختر محمد اگر واقعا خود را مسلمان و افغان می داند، طبق حکم الهی باید راه صلح را اختیار کند.
او عبدالله شعبان ده کندهار له ارغستان ولسوالی څخه لیکلی دی و د طالبانو په اتحاد او اختلاف پورې د افغانستان سوله او امنیت اړه نه لري. بل ورځ به بیا داعش وی او یا به یو بل ډله د پاکستان لخوا رامنځته شي او هغه به افغانستان برانوي. فریدون له فرا ولایت له البته له پرچمن ولسوالی څخه لیکلی دی، افغان دولت باید اول له پاکستان سره سوله وکړي بیا له طالبانو سره. او عبدالستار سعادت د هلمند ولایت له مرجی ولسوالی څخه لیکلی دی، د افغانستان د سولې عالی شورا غړي باید لومړی د پاکستان سره د سولې خبري وکړي او بیا له طالبانو سره، ځکه پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو، تر خبرونو مخکې باید د دوی نظر واورو.
بفرمایئ. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست.
السلام
علیکم. و علیکم السلام.
مهرباني. مهربانی کوی صاحب. سلامت و سیده موقعیت همو یبسه تغییر که چه آواز مدیر واضح نده. متاسفانه استاسی آواز دیر سم نرازی.
لطفاً دوباره تماس بگیرین، شاید تلفن بهتر شوه. حالا شنونده دیگه روی خط هست. بفرمایید. سلام علیکم.
زده پرامنه پس تاثر پس ماسکه امروره.
خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
لطفاً لرادیو لریشی.
من امروز چه کم خبر می‌شم مجازین فامیل که اختلاف این چه اختلاف نسل مجازین فامیل که انشالله مجازین کلا کلا جنگ جان روز افلاط مابویل دم رادی انشالله پاگر مرنا فامیلی کی رابل خبر داد سولی داد سول خداش نکیر مجازین شیدام و نیست با تسلی خود سرگزی و از سول کو.
صحیح
نظرتان شدیم.
دیرم مننه غلام قادر ل دوروزگان ل شهید حساس ول سوالی سخلی کلی وایز ما په نظر دا اختلاف هم د پاکستان یو پالیسی ده چې سولی ته زمینه برابر نشي. عبدالهادی پاسون ل تخت پل څخه لیکلی طالبان سول نه غواړي، طالبان خپل بادار خوشاله کول غواړي. د هغه وخت چې دوی رب مستشوی دي افغانان وشنی و افغانان در افغانان وشل تدوام
نکی. نسیم الله مفتون هم از خوص نوشته که طالبان از طریق توسط پاکستان از هم جدا می شوند تا اینکه اتفاق آنها به هم بخورد و از آنها استفاده ابزاری شود.
سید احمد شریف زوی